به پایان رسید تا برنامه بعدی. ما رخصت، خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه د شپې نه به جدي زه صفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاصته يم. پیل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه په دوحه کې دریمه غونډه سبا پیلېږي. د طالبانو د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی په دغه غونډه کې د ګډون لپاره نن دوحې ته رسېدلی. د غونډې اصلي بحثونو ته د طالبانو وربلل او د مدني ټولنې د غړو په ځانګړې توګه افغان ښځو ته د نه بلنې له امله په دې ناستې باندې ډېرې نیوکې شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د رژیم په رسمیت پېژندلو تمرکز ونه شي او د جولای په دویمه به د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکی له افغان ښځینه فعالانو سره د دو ورځنۍ غونډې له پای ته رسېدو وروسته وګوري. د ښځو یوې فعالې زبیده اکبر د ملګرو ملتونو په یوه لنډمهاله غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې ده. د سمنګان بلخ پر لویه لار په یو ټرافیکي پیښه کې د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی. بختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې په دلخکي سیمه کې د یو باروړونکي او کورلا موټر په ټکر کې د یو ماشوم د مړینې تر څنګ شپږ نور کسان ټپیان شوي. د طالبانو چارواکو ویلي په دریو ټپیانو وضعیت نازک دی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي پیښو اصولو نه رعایت او تیز سرعت په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو اصلي عامل ګڼل کیږي. ایران خبرداری ورکړ که چیرې اسرائیل پر لبنان حمله وکړي، ایران به د مقاومت په ټولو جبهو د هغې مقابله وکړي. دا له ایران او د ایران د سیمه ییزو متحدانو جوړه شوې ډله ده. په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت نننۍ څرګندونې داسې وخت کړي چې د اسرائیل او د لبنان د ایران پلوه حزب الله ډلې په ګډون د یوې پراخې جګړې په باب ویره پیدا شوې. له کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل او حزب الله ډله نږدې هره ورځ ډزې تبادله کوي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ویلي د لبنان د عملیاتو په اړه پلانونه تصویب او تایید شوي دي. په جواب کې حزب الله ډلې ویلي د بشپړې شخړې په صورت کې په یو اسرائیلی خوندي نه وي. د سپورت مینوالو ته دا چې همدا شیبه د هندوستان او د جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ نړیوال شلو وریز جام پای لوبه روانه ده. تر دې دمه په دغې لوبه کې هندوستان 168 منډې کړي دي، 108 منډو هدف یې ورکړی دی. جنوبي افریقا هدف د رسیدو لپاره دمګړی په میدان کې ده. دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي، 12 منډې کړي دي. دا اول وار دی چې جنوبي افریقا د کرکټ نړیوال شلو وریز یا د کرکټ هر ډول نړیوال جام پای لوبې ته لاره پیدا کوي. د فوټبال د اروپا د ملتونو په جام کې هم دمګړی د ایټالیا او د سویس ټیمونه سره مخ دي. د ایټالیا او سویس دغه لوبه په جرمنی کې روانه ده او د تر اوسه پورې کوم ټیم گول نده وحله. تمه ده پا بلا لوبه که با جرمنی و دنمارک اروست سره مخشی. هم دارنگ سبا و بیا پا انگلستان و سلواکیا سره لوبه ولری. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویبپاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. دغه پروگرام د سر مطلب مو دا دی چې د طالبانو د جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی د دوحې په درېیمه ناسته کې د ګډون لپاره دوحې ته رسېدلی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو هم چې د دې غونډې رهبري به کوي هغه هم دوحې ته رسېدلی ده. ذبیح الله مجاهد نن په یو کانفرنس کې وویل،
موږ د هېواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هېوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه ږدي.
همدارنګه د دوحې د کانفرنس په اړه باندې د خلکو غوښتنې هم تاسو ته خبرو. یو تفصیلي راپور به هم په دې باندې ولرو چې په دوحې کې څوک اشتراک کوي، په کومو مسایلو باندې بحثونه کیږي او توقعات ترې څه دي. افغان ښځې او نجونې بیا د دوحې د اکثرو افغان ښځو او نجونو نن په بهر کې البته د دوحې د غونډې په غبرګون باندې اعتراضونه کړي دي او وایي چې په دغو غونډو کې د ښځو نه ګډون په خاطر باید نړیوال دا غونډه تحریم کړي. خو یو شمېر نورې بیا وایي،
زمونږ د ملګرو ملتونو د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د مونږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د مونږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
ایران د ولسمشری ټاکنو په اړه مو هم خبرو دا چې دا ټاکنې د هیڅ یو کاندید د 50 جمعیو د رایو د نه پر کېدو په خاطر باندې دویم دا ورته تللې تمه ده. راتلونکي جمعه سعید جلیلی او مسعود پزشکیان بیا سره انتخابات ترسره کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای د دوهې په ناسته کې د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ترابولي. د طالبانو د حکومت مرکزي ویاند او د دوهې په درېمه ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل دوی ناستې ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي وویل د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغه د ګډون پرېکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل. د دغه شرطونه بیان نه کړل، خو ویل کېږي د افغان ښځو او د مدني ټولنې استازو ته د ګډون حق نه ورکول د طالبانو یو مهم شرط و چې ملګرو ملتونو ورسره منلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت وایي د دوهې په درېیمه ناسته کې د دوی ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی، بلکې دوی غواړي له ټولو اړخونو سره مثبت تعامل رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوهې په درېیمه ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز ګډون کوونکي پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی ناستې ته بشپړ چمتووالي سره روان دي. نوموړي وویل چې د دوهې په ناسته کې پرېکړې نه کیږي، بلکې یوازې پیغامونه انتقالوي. ذبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوهې په ناسته کې دوی د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. نوموړي وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه کړي، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغانستان د خلکو حق ده باید هیوادونه خپل مکلفیت ادا کړي او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه ولري او خنډونه له منځه یوسي.
ذبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغې د ګډون پرېکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل، خو نوموړي د دغه شرطونو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل. خو هغه د دوهې په ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دغه ناسته کې د افغانستان د واحد دریځ په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي.
د دوهې د ناستې په ارتباط مو اوریدل چې سبا پیلېږي او د طالبانو د مرکزي ویاند په مشرۍ یو پلاوی هلته د ګډون لپاره ورغلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د دوهې درېیمه ناسته د نړۍ د اعتماد خپلولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی. له دې ډلې د سیاسي چارو پوهو په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ استاد اسحاق اتمر وایي د دوهې لومړۍ او دوهمه ناسته کې د سیاسي حل لارو چارو لپاره کوم فرصت رامنځته نه شو، خو نوموړي په دې باور دی چې ممکن په دې ناسته کې د ځینو موضوعاتو په اړه چې په اجنډا کې شامل دي لکه ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدره موادو قاچاق مخنیوی او مالي مسایل په دې کې یو تعامل رامنځته شي. له ښاغلي اتمر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې په ټوله کې د دوهې د غونډو د بهیر په اړه ترې پوښتنه کړې.
په لومړۍ او دوهمه ناسته کې په تېر شوې وه د سیاسي حل لارو چارو دپاره کوم پرمختګ رامنځته نه شو، او دا ځل په درېیمه ناسته کې داسې انګېرل کېږي چې ډېری تمرکز د خبرو به په مخدره موادو په کښت او د هغه په بدیل باندې د افغانانو سره وي. بله خبره دا ده چې د تروریزم مسله او مالی مسله،
آیا فکر کوئ چې نړۍ دا غواړي هغو موضوعاتو ته په پام سره چې دوی تل ورته ګوته نیولې او د طالبانو په حکومت یې انتقادونه کړي دي دا تعامل ترسره کړي؟
درېیمه ناسته دغه زمینه مساعدوي چې طالبان او نړیوال ټولنې سره نږدې شي. دا چې د خپل د افغانانو دپاره کوم فرصت وي د هغه ستونزو په برخه کې کوم چې فعلا په افغانستان کې موجود دی دغه څه نه لیدل کېږي.
په دې اړه متنظر سره آیا فکر کوئ چې د دوهې درېیمه ناسته د طالبان د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې نړیوال اعتماد ترلاسه کړي؟ البته هغو ژمنو ته پام سره چې دوی مخکې کړي خو نړۍ وایي چې عمل پرې نه دی شوی.
یو ښه فرصت دی چې باید د افغانستان حکومت د دغه نه استفاده وکړي. یقینا اوس هم افغانستان هغه څه یو جیوپولیټیک سیمه ده چې نړیوال دې ته ضرورت لري، او دا د نړیوالو رقابتونو د تقاطع یو مرکز دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایان او امریکایان او په نړۍ کې نور هیوادونه او همدغه سې د سیمې هیوادونه لکه روسیا، ایران، چین، هند، پاکستان دوی دې ته اړ دي چې طالبان سره نږدې روابط لري، ځکه کوم تغییر او تحول چې په افغانستان کې رامنځته کیږي د دوی د اندېښنې سبب ګرځي. د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې د افغانستان نه ترهګري د دوی هیوادونو ته لاره پیدا نه کړي، او همدغسې د مخدره موادو قاچاق بله مسله ده چې مخصوصا د افغانستان همسایګان د دې لپاره اندېښمن دي. نو زما باور هم همدغسې دی چې د دوحې درېیمه ناسته کیدای شي د طالبانو دپاره ښه یو فرصت وي که دوی د دغه فرصت نه وشي کولی چې پوره او ښه استفاده وکړي. د دوی روابط به د نړیوالو سره جوړ کړي او هغه د لاسه تللی اعتماد به بیرته دوی ترلاسه کړي.
اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنونکو د برلین پوهنتون کې چې د دوحې د ناستې په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک کړ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دوحې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې ترڅنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هیوادوالو ته خپل حقوق ورکړل شي.
سیم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کېدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده، غوښتنه هم دا ده چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بېوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې څو به موږ په جنګ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې دا چې موږ سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي، او زموږ ټول هیوادوالو سره، ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي، نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم ورسره جوړ شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دوحې د غونډې د راپورونو په لړۍ کې به په دې اړه هم تاسو ته رپورټ خپور کړو چې په دې ناسته کې په کومو مسایلو او له کومو خلکو سره خبرې کیږي او د افغانانو تمه ترې څه کېدای شي. فریدې سیال په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې په ګډه سره اورو.
د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې ملګري ملتونه د قطر پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېیمې نړیوالې ناستې کوربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان که د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه، په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګند سیاسي دفتر چلاوه، او د 2000 کال د فبروري په میاشت کې همدا ښار و چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوحې غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوحه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي، او په افغانستان کې د یونما مشره روزا اوتمبایوه هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېیمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کیږي، او لومړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازولي د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په وینا، په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا اميري دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د ایران ځانګړی استازی حسین کاظمی قومی، د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځانګړو استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. د منځنۍ آسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کې برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سې شنبې په ورځ د جون په 15مې په یوې خبرې غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل.
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همغږي او منظمې همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکې ارزونې چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شوې هم بحث وشي. د هغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمه ایزو هیوادونو او طالبانو ترمنځ خبراترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوو مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولی دی. نوموړی د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او دویم یې پر طالب چارواکو د بندیزونو لرې کول دي. د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، د دوهې د غونډې تر پیل یو ورځ مخکې خبر اعلان وکړ.
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخه روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغان خزیه په غونډه کې نشته. که څه هم د غونډې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې یوه ښځه ده کوي، خو په دې غونډه کې له افغان ښځو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسره پارولې ده. خپل افغان ښځینه فعالانې له آنلاین شبکو نیولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بېلابېلې لارې چارې کاروي څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو په نه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان ښځو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبیولا مجاهد د دوهې په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ملګري ملتونه تورن کړي دي چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او دای د امنیت شورا د 1415 پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار افغان ښځو ته په غونډه کې ګډون نه ورکول شرمونکی بللی دی. د نوبل د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم فعالې ملالی یوسفزی د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي او د بشري حقونو او یو شمېر نورو افغانو او بهرنیو فعالانو د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو نه ګډون غندلی دی. لا غونډې د کومو پایلو تمه کیږي؟ د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد که څه هم د دې غونډې په هدفو کې له نړیوالې ټولنې سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل لري کولو ټینګار کړی، خو زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې پریکړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوهې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمه درې نلری. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روز او تنبایوه په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې د غونډه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا یو ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي،
تمه دا ده چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکېچ د بنسټیز حل لپاره یوه بنسټیزه حل لاره وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ما ته نمایشي ناسته ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي. ولی ډیر ملموس نتایج به ونه لري.
افغان شنون کې په دې باور دي کته هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمیر هیوادونو د ځنګړو استازو ترمنځ خبرې او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لاله وړاندې لنړیوال ټولنې سره د تعامل چاینلونه لري او کېدای شي د دوه هیلو غونډې پرته هم بیلابیل هیوادونو طالبان خپلو کې پښتو خندونو بحثونه وکړي، خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د ښځو نجونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خندونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
ورزو ایران ته په ایران کې د ولسمشری له وخت مخکې ټاکنې چې پرونو شوې دویم پړاو ته تللی ځکه یو کاندیدم د بریا لپاره کافی رای نه دی خپلې کړې. په دغو ټاکنو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر او کسانو لړلې یوازې 30% خپل رای کارولي. تمه ده چې مسعود پزشکیان او سعید جلیلی راتلونکي دور کې جمعه به کیږي بیا سره مخامخ شي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې چاکونو د څباندې 4.5 میلیون شمیرل سویو رایو لمخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,191 رای ګټلي. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رای خپلې کړې دي. تر دې وروسته محمد باقر قالیباف څباندې 3 میلیون او بل کاندید مصطفی پور محمدی څباندې 200,000 رای ګټلی دي. دغه څلور وړ کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب سوي وو. هغه شورا چې غړي په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئی لخوا ټاکل سوي دي. د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یو کاندید هم اکثریت رای نه دی ګټلی، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نوی ګټلی، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 85 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخیل وته کې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. په ټولو کې 6 تنه کاندیدان وو. خو دوه کاندیدان علی رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمی د جلیلی په ګټه له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. ایرانی رسنوی راپور ورکړې چې بل کاندید محمد باقر قالیباف هم نن د سعید جلیلی ملاتړ اعلان کړی، خو هغه د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ له خپلې کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه. د ایران 1.5 میلیون وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپل رای کارولي، چې دا د ریکارډ تر سره حده ټیټ شمیر دی. په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې د غوښنو چرګانو د ساتنې د فارمونو یو شمیر مالکان وایي چې بازارونه یې ښه نه دي او له بیلابیلو خواوو له هغې ډلې د حکومت له لورې هم ملاتړ نه ورسره کیږي. دوی وایي په وروستیو کلو کې په لکونو افغانۍ زیان کړی او د ناروغیو خپرېدو هم د دوی ګڼ شمیر چرګان مړه کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غوښنو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمیر مالکان د خپلو کارونو او بازارونو له پیکه کېدو څخه شکایت کوي. دوی اندېښمن دي چې که د طالبانو حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي، ښایي د دوی فارمونه سقوط وکړي. په ننګرهار ولایت کې د چرګانو د ساتنې فارمونو دوو خاوندانو حضرت ولی او اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
بازار نشتون د پوس وخت کې مارکیټ نه لري زموږ چرګان، او بل خبره دا ده چې بیماریان دي، زیات بیماریان دي. د اوس وخت کې مان یو 3000 پارم دای بي والو تقریبا 3.5 لک شاو افغاني تاوان راته وکړ. وخت نه ورسته چې کوم بازار چلیدل ده، دومره تاوان نوم کړی دي چې بس د کار پر خودل تاټ شوی.
پاکستان نه د لیر چرګ یعنی دغه کم هګۍ چې دلته استعمالیږي اوس په افغانستان کې هغه واردېږي. که چېرته هغه واردات بند شي نو زمونږ د فارمداران به دغه لیر چرګو ته مخه کېږي او دې باندې به بازار کنټرول.
په فراه ولایت کې د چرګانو د فارم یو ملک حاجی عبدالمجید هم وایي پخوانی کار یې نه دی پاتې او خپل چرګان له کومې بیې نه چې دوی ته تمام شوي هم ارزانه پلوري.
څومره چرګان مو چې درلودل په دې وروستیو کې له منځه ولاړل. کم تر کم 80,000 ډالره د دانو له شرکتونو څخه پوره وړی. هغه سرمایه مو چې ګټلې وه ټوله خلاصه شوه او اوس شاوخوا 1,50,000 افغانۍ تاوان راوخته. یو کیلو غوښن چرګ 1,50,000 افغانۍ تمامېږي او په بازار کې بیا 100 افغانۍ ده.
خیرالله نیازی هم چې په هرات ولایت کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارم لري د طالبانو حکومت د نه ملاتړ او نه پاملرنې شکایت کوي.
مرغ گوشتی بین 35 تا 60 روزه
غوخن چرګان د 15 دیر شو تر شپیتو ورځو پورې بازار ته وړاندې کیږي. له بده مرغه څلوېښت ورځې کیږي چې بازار ډیر خراب شوی دی. د دې تر څنګ یوه ناروغي راغلی چې ټول فارم له منځه تللی او موږ 10-15 لکه افغانۍ زیانمن شوي یو. تر اوسه کومې دولتي ادارې زموږ ملاتړ نه دی کړی.
از طرف نهادهای دولتی و مرجع دیگه صورت نمیگیره.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغانستان ته د یخ وهلو چرګانو د غوښې واردات بند شوي خو لا هم ژوندي چرګان له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
د امارت پراتک سره گوشت مرغی افغانستان ته بند ده، اما ژوندۍ چرګان د پاکستان ناراضي او تنها د پاکستان او د ایران نمون ژوندۍ چرګان راوړو. نور مونږ خود کفایو خپل پارمونم په افغانستان کې شکر الحمدلله جوړ شوې دي او داخلي غوښه
خو غوونه ویل چې هر کال څومره ژوندۍ چرګان د ایران او پاکستان څخه وارديږي. موږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد او د کرنې او پولګولو او مالداري وزارت له ویان مصباحالدین مستعین سره د غوښن چرګانو د ساتنې فارمونو د خواندانو ستونزې او غوښتنې شریکې کړې خو هغوی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویه. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې د اجرایوي رئیس وسیم صافي په وینا اوس مهال په افغانستان کې 1,650 د غوښونو چرګانو د ساتنې لویه واړه فارمونه شته او دغه فارمونه کولی شي د افغانستان د بازارونو د اړتیا وړ غوښه تامین کړي. د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونو خاوندان په داسې حال کې د بازار له نشتوالي او د طالبانو حکومت د نه پاملرنې له امله اندېښمن دي چې تر دې مخکې هم د فابریکو د خاوندانو په ګډون د یو شمېر نورو سکتورونو مالکینو د دغو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایت کړی او له حکومته یې د ملاتړ او د دوی ستونزو ته د رسېدنې غوښتنه کړې ده.
اوس هم ورزو پاکستان ته هلته په دې وروستیو څو ورځو کې د هوا د تودېدو شکایتونه شوي دي او د راپورونو له مخې په تېره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 1500 کسان په پاکستان کې د ګرمیو له لاسه مړه شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال وسیم سجاد په پېښور فواره چوک کې د هغو مزدورانو سره خبرې کړي چې د کار په لټه کې په سختې ګرمۍ کې ناست دي. راځي چې وایو
دا وخت په پېښور فواره چوک کې ولاړ یم. دلته یو شمیر ځوانان او بوډاګان د مزدورۍ لپاره د سحر نه تر ماښامه پورې ناست وي. په دې ګرمۍ کې چې په پاکستان کې په نږدېو کې د سختې ګرمۍ موسم دی او د پاکستان میټرالوجي ډیپارټمنټ ویلي وو چې په پاکستان کې دا وخت سخته ګرمۍ ده او خلکو له پکار دي چې هغه سایو ته لاړ شي. خو دا خلک بیا هم په دغه فواره چوک کې نور ته د مزدورۍ په لټه کې ناست وي. د دوی سره خبرې کوو چې دوی ژوند د دغه ګرمۍ څومره اغېزمن کړی دی.
ملنګ را ته خلکو منګه بس دغه تفصیل دی چې روکې سار مونځ کو شپږ بجې مونږ دلته راځو. وو بجې د انور دلته مخامخ شي بیا د شپې تر 10 بجو پورې ناست دي. پیسې ورسره نه مزدوري نه کړي دلته کې بس د شپې پدې دغه باندې پدې ګرم کاڼي باندې پراته یو دا کاڼه دې ګرم پدې باندې ګر روکیټ را پراتی ښه
اوس سیده ګرمي سي وشوې ده. ندې سره څنګه چللې
در په در خورې په سر کړ نور څه چللې نو د مزدوري زیشته نو را باندې سو کوي بس راځو دې ګرم پښتا مړه والی تر ماښامه پورې اسې پر سرکاري چوکو ساتو بیا دي زو
کاکا لګره تخپل تعارف وکا
نوم مې عارف خان دی. زه خو خپل ذاتي پیدایشي د باړې شیخان یم او بس اوس در غریبۍ راخیستې یو کله یوازې یو کله بل دی کار یوازې کوم سمون نه خوري. اوس په دې دور کې یو خو مهنګۍ ده او بل کارونو داسې سر خوړلی دی چې زما په میاشت کې اوس دا میاش میں برابر گی او پدی میاش کے ما سلور دیاڑے لگول دی دا اللہ سری تناسو کہ گرمی دا کہ یخنی دا بس ناسو چکینو نو مجبوری دا مجبوری پدی دا چی اس یا غلط سیر تکینمو یا اخوا کینمو نوچا سا پتہ لگی چی دا بابا سے تناس دے
پا جمعی کسا صورتی حالی پورگی؟ پا
جمعی کی خدا اللہ رحمی کارونم خوڑی ری امونگم خوا پسور کیو اس پدی گرمی کی بدی سروتی گو تناسیو بس کسا دا اللہ رو لگلو ورسر اللہ رو خدا کنینو بس واپس ما خام خل کورتو سو
زمانم جہانگیر دیں ابس ناسی سار 7:30 بجو نہ راغلی مزدور اعلی زما دختر نہ دی خو وز درے اور ز کار کڑے زما درے بچی دی کنا منگ پدی گرما کی دل تنا سو سور سر گرما کی تیسرا گرما کی پگاڑی کی خلق اے سی لگولی پگاڑی کی نشکے ناستے امنگ دے کانو تنا سو مجبورے نہ نا سو کار نشتا دا نشتا کنا
دی زے مزدوران خبر خو تا سو اورے دے اس یو ڈاکٹر پلا ورزو دو ڈاکٹر سره خبرې کو چې سخت گرمی یا د هیټ ویو لو وجنا کم کم ستونزې چې دی یا انسان تا کم کم مشکلات ور مخکې دل شي بدنی یا د صحت په وجه سره
ڈاکٹر صاحب لگ رہا تھا خپل تعارف ہو کا بیا رہا تھا وہ ہے چھ دا گرمائی دا درجہ حرارت سے واشی انسانان نو تا کم استون زیو لاڑی گی کم مسئلے اور تو جوڑی گی
زمانم ڈاکٹر فیاض دے از چمسی کی ڈاکٹر ہم او د ہیٹ د وجنا کله چې ټمپریچر ډیر زیات سی واشي 40 ډیګری سی نه ایباو شي هغه د وجنا چې کوم ډیر زیات ستونزې مخ ته راځي لکه ہیٹ سٹروک کېدل شي بلله د باډي نه کوم ډیر زیات خلل لاړ شي مطلب هغه کې باډي کې د نمکیات او کمی راځي دا هغه د وجنا چې کوم د انسان باندې بے هوشي راځي سر درد راځي نور وجود کې او به ختميږي نمکیات ختميږي نو انسان بے هوشي طرف ته لاړ شي دا هغه د پر بیا خبره ده چې انسان د ګرمۍ کې کوم د نور باندې ډیر گرجی یا چھ مطلب کار مردا سی سکے نو زان سره د کم د خامخه او بو بوتل یا او بو کې نمکیات زان تر چھ مالګر چھ نیمبو ور چھ او دا 7% بن سکین او غ نمکیات هر سب چھ کم د وجود کی بیلنس پاتی کیږي او دا مسئلے بډیر ناراضی بیا ان کیس کو چرته دا مسئلہ راشی یو کس تهیر سٹروک و شی هغه به هوش شی نو غ فورن چھ کم د دغه زان من چھ کم د یخ اوبر ور چھ یخ سوری طریقې نی یا کم د یخ لگ کپڑا تولیا پزان باندې روار چي یا چکم د پنکی کولر تکینی او کو بیام د سې ډېر کمپلیکیټډ مسلې بیا د هسپتال ته ځان ورسای
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندي ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکه ته را ولارسه 15000 د شوز د پر اید بهتره اید تخپل کور ته 15000 وډای سه یواز زموږ د کور د برق بیل یو ل 1000 افغانۍ راغلی و ماش هم 15000
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یواز د برېښنا بلې یو لزر راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي
خزش د مافانه به هر د اورنه چې موږ د خزم ناتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره زای رحم الله دې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي باید فشار پر راول شي او کینی کې نو هر خبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خو د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت دار خمه نه پیدا کوي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منورتونکو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د خځینه کارکونکو معاشونه 15,000 افغانۍ اجرا کیږي یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له زده کړو او کار څخه یې منع کړي هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې ول غنی وای 15,000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټر ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتلله په خوښل زر افغانۍ معاش ورکوه خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15,000 ویل شوی دی سخت اندېښمنه کړې ده ډاکټر شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکي یعنی په شو زی ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به هدا زیاته ده نه نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکي 15,000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي هغه څه د خبره د بیرته افغانۍ ورسره پورته کوي د سامانونو هم ګران سیوي دي نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلای د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولای زیاتره کورنیان یې چې 15,000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلان بسیږي حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنی د پاره ډایپر نه ولا کډونه کیږي
bale له ځان را توه خپل مصارف څه رقم پوره کړي
سم مصارف خو اوس دا دي چې لږ څه ځخ په کار کومه لږ مې ورور ما تر استي کنه دا غسې زموږ کور نه چلیږي بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یو سو د بل څخه په دې طریقه مخته زموږ بیا چې معاش واخلو بیا امغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کو
او دا معاش مو درته کم ک
bale و معاشونه به حد زیات کم سیوی دي به حد کم سیوی دي
تاسو علت څنګه نه د طالبان حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید شي زګر سره کې د کور راونه وځي شي زی باید ساتر وکي شي زی باید په کور کې اوسې هغه د کور د پاره دی د باندې د پاره نه دی که هغه د تعلیم د لحاظ دی که هغه د وظیفې د لحاظ دی که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ دی دوی باید هیڅ کله هم د کور د باندې راونه وځي ول عمر باید د بل تر لاس لاندې دی غټان زی دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کې دوی باید کم ارمان او ارزو ونه لري د دې دغه مفکوره د غلطه مفکوره چې د دې سره ورسره د دوی هغه غوړی په لیکي په افغانستان کې او شاید د دې د هر کوم مطلب چې بشزه بلکار ونه کې 15,000 په دومره لار کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هیڅ دی ګرسري کې د وکور د پاره د ویمیرمنې د پاره خو هیڅ دی
کله چې دا خبر تاسو واورید چې د میرمنو معاش بل دی ورسې 15,000 ایله رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه پر ډېرې یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی ځکه چې هغه خپل کورنۍ سپورټ یې زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې هغه ته سټرس ور پیدا کیږي انزایټي ور پیدا کیږي دوی د دا بیر لري کچیر بیا تر دې هم لرس ول کچیر دامه بسانه و نه کړل کډ غرمې ډوډۍ وخرو د شپې د نه لرو د شپې د وخر سهار بچای او ناشته نس کولای بیا په وژ نس وځو نه نو څه دغه رقم دی ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبان حکومت له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د شت حقوق وپیژني اول باید دوی د شت پر حقوق باندې څېړنه وکړي سم د سر په خلاص بیا چې دوی کوم فیصله نیسي بیا د حقوق مطابق د هغوی د ضرورت مطابق د یو یو فیصله وکي دا سنه سي کولای چې تیر ولار سي هس اله نو 15000 د شو زپاره آیت بهتره آیت دا خو بهتره آیت نه دي تخپل کور ته 15000 وډای سي دا وس چې ته افغانستان ته رااله افغانستان دی ونی وي تا ټول کم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوست دي دلته په ټول باندې د حج وکي د لېچ یوازې موږ د کور ته برق بیل یو ل زر افغانۍ راغلی وي موږ برق نه درلودي پاغه میاشت کې چې دوی پر موږ باندې یو ل زر افغانۍ چارجز راوستل ماش هم 15000 نو ماشه 15000 سه یو ل زر دیواز د برق بیل دي دا رقم دي او به دي خراب دي زیاتره برمې نست خلک او به مرانی سي اوس وختو کې
مرمنو چې له کور څخه بهر کار کوي د کورنۍ او نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړي و خو کله چې طالبانو د دوی داندې ورنه واخستلې د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه برابر کړي احمد الله احمدی په دې اکله وایي
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو دندې نه ورکول کېږي محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ ټاکل شوي دي دا هم یو ډول محدودیت ده په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي ډېری مېرمنې دې ته زړه کاری ساحه نورم تنگ کی نه غواړي چې دی په اداراتو کې کار وکړي د دې هدف زموږ فکر سره هم ده
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي د کور لګښتونه پوره کوي کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو په مختلفو برخو کې کار کاوه ښوونځیو ته تللې د دې تر څنګ په روغتیایي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمېر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنیو نفقه یې برابروله په دې سره به کورنیو ته هم ډېره زیاته سخته شي چې یوازې د دوی مېرمنې وي یا د دوی کور ښځینه وي چې د دوی لپاره یې نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او له بل طرفه په ښځو باندې هم کاري ساحه راتنګېږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومېږي ډېر زیانونه لري یو زیان خو دا ده چې هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولی چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او بل طرف د دې باندې کاری ساحه تنګېږي
بله ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې دا د معاش ورته کم که دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي
اتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورلغاړې شي او په دې کې زیاتره دا چې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري مثلا د کور مشران هم نه لري نارینه مشران نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګری ته مخه کی نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره دا محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحت انګه سي او لدی څخه د وظیفې واخیستل سي کار واخیستل سي یا محدودیتونه ور باندې وځي اتمن په مېرمن باندې ډیر زیات تاثیر کوي د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري په بچانو باندې منفي تاثیرات لري چې په دې سره د لډیر نه خپل سره مخ کیږي خځه سدي په کورنوي کې لنارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاو ډیر په اقتصادي برخه کې ډیر زیات مرسته وسره کوله په ځینو کورونو کې اکثره وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د خزو او د نارینه وو ترمنځ په خپل د خزو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي یو ورخه دغه د دوی له بیوزلی سره مخامخ کیږي او د بیوزلی کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي
قدرت وای کڅام په دې اکلا باندې بار بار خبرې سي خو بیا ولی اوسنی نظام د طالبان حکومت ولی
هر ځل بندیز په خځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول دا ولې
کوانځي بندیږي د فانتونونو دروازې بندې شوې کاري ساحه ور باندې تنګ کیږي لوی خو څه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو قشر له تعلیم محرومیږي مثلا کار محرومیږي یو کله سي یو نسل له کار محروم سو له تعلیم محروم سو ناغلته دغه مسلکی قوه هم زر نه پیدا کیږي نو ما نظر بدابي سي لدې څخه بیا د سیمې هیوادونو ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولای شي په راتلونکو کې دوی ته د جګړې عناصر یا مواد بیا په اسانه باندې بشري قوه په لاس باندې نه ورځي کله چې یو نسل تعلیم یافته شي کله چې یو نسل پوه شي نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي او کله چې په یو ټولنه کې په یو هیواد کې تعلیم نه وي د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي نو په هغې هیواد کې قرمیزه پکیږي لږه څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلای شي.
ولسی جرګه کې د خلکو په خنۍ استازي او د خځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډول خځو سره په اړیکه کې دا وایي چې یو خو ټولو افغان میرمن اوس زده کړې نه دي کړې لستونځو سره مخ دي بل کوم چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کارته نه پریږدي د ګوتو په شمیر خځو چې دندې درلودلې اوس معاش ورته 15000 کړ له اغلی خوګیانی سره مو مرکه کړې په ګاډۍ سره ورو
افغانستان کې خو اول دا چې مېرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلی معاشي ساتلي دي یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ وي دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي په مقابل کې معاش واخلي یعنې داسې خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبول ځکه کوي را به معاش لرل کوي نه لرل کوي را به کار کول لرل کوي نه کول دوی کول شي د ځان لپاره د اولاد لپاره د کور لپاره نفقه پیدا کی حاله نفقه نو ډیر خزه په کسبي شکل هم کار کول لري باندې کار کول چې متاسفانه اوس نشي کوله لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کول ځینې خزه شاید نور داسي کسب لاروجی دی باندې کار کول په مارکیټونو کې کار کول یا به ځینې تبلیغات په کورونو کې جوړول دی باندې وستل چې هغه اوس به یې بارشګه په ورته باندې کړی دی هغه هم کمرنګ شوی دی نو په دې خاطر باندې چې هغه خزې دی موږ اکثره خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی د مکتوب په اساس باندې 15000 افغانۍ ټاکل شوی دی چې ټول ښځې که په هر برخه کې کار کوي که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي نو دوی باید 15000 افغانۍ معاش واخلي او موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په 15000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کیږي نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري اکثرا سرپرستان نه لري مثلا دود خپل کورونه ورته غاړه دي دوی نشي کولی چې په دې 15000 روپۍ باندې حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي لاړ شي راشي بېرته دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اړه څه ده؟
نه، به تاسو ورشي متاسفانه ګوري د هر قانون پر لحاظ باندې د دین په لحاظ وګورو ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی اوس هم د کار حق لري، کوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل لکه څومره معاش دوی خپل د معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي څنګه چې نارینه ته وي هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، یو کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه وو دپاره وي د ښځو په اړه به اوسېږي
خزه لا اولادی رخصتی گان اضافه دینارونه لري زکه دا امتیاز رو اضافه دی همیشه په قانون کې دوه دغه شوی دی نو په دې لحاظ باندې دې پارشي ته ونمند شي او دې پوښښ څنګه کارو کی او څنګه مسله خپل کارونه خمخته ویسي دوی باید تربیه شي نو کله دا ټول شان په نظر کې ونه ول شي په ځغه نه خزان کول شي دا دینارونه غوندې د ټولن په پیشرفت کې په توسعې کې او برخه واخلي په دې خاطر باندې چې دوی وی چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د منکمه ده او نظرای خدا خو مادن تاسو وړي چور کوي نور منابع د افغانستان تاسو وړي خو زور به ټول فشار ټول به راځي په خوځ باندې تا خو ما لپاره بيخي جالبه پدې ده چې اوس خو کسر د بودیجه د خوځ په دې خفه کېږم په نارینه هم خفه کېږم ځکه هغه تم فور نور درغاړې دي په فور نارینه راځي او نو خو به د خوځ مراشي او دا کې واسه تاسو ټول فشار په خوځ باندې دغه کوي اچوي چې د خوځ په انځر ماشور کو ځکه چې من کسر د بودیجه لرو یا څنګه بودیجه کې مشکلات لرو او نارینه د پوره ماشونه ورکوي د ښکارا ته پیر دي او یعنی دا خلک چې باندې چې وی تاسو زه باندې چې اپارټایډ جنسيتي ده خو به اړتیا خبره درو خو دغه نه معلومیږي چې اړتیا ده نو
bale دوی ولې لمیرمنو سره داس چلند کوي دا اول جیل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټي ووس هغه ډیر کم شمیر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریخي دي اول خو ډیر زیاتې په کور باندې کېنه ولیدي دا لک شمیر چې کار کوي دوی ماشونه ورته کم کړل کته هم بار بار مونږ او تاسو په دې خبري کړی خو زای لري چې بیا مو وایو ولې دوی داسې کوي
تذیب خاطر باندې چې دوی باندې باید موهیت راتنګي یو لارندا چې دوی باندې باید موهیت راتنګي د کار صاحب راتنګ کې دوی مجبور شي چې کار پرې دي ځکه کزه زما وظیفه ته او پینځر به ماش ماته راکړي نو په پینځر زما مشکل نه حل کیږي اولاد هم پات کیږي کور هم پات کیږي او نور مشکلات هم زغمو اگر به ما د اقتصاد پر هغه مسر کومک نشه کولای نو زه به مجبورت نه لرم چې لاړ شم وظیفه ته لاړ شم چې پینځر په باندې سره تر بازګر ته مخام کار کوم چې برته غزر اورم زما د بچو پیز کچالو مونږ نشي په زو به را کار پرېږدم نو شاید یې ویلته ومدا اوسېږي چې دومره فشار کو دور اوسې دوی خپله مجبور شي چې کار نه پرېږدي او همدا خاطر باندې اکثره خزې د مونږ اوس په دې تکلیفونه اخته شوې دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی په بل د بل خانه د کور فشار دی په بل خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلات په ځای باندې د اقتصادي ستونزې دي نو خزې ولندار چې بس سوق مو ترغلي دي دوی په نظام
په دغه سیا وضعیت کې میرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی په دغه سیا وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره سته چې افغان میرمنو ته یې وایي
د مونږ په وخت کې که دغه څه مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لاره هم دغه ده چې اعتراض وکړي یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جیکي بله لاره دا ده چې قلم اخل به دې څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلی څه ولیکي لهغه نشرولی نه شي سړک ته نشي راوتلی احتساب نه شي کولی زه نه پوهېږم دوی باید څه وکړي که هره مشوره دوی ته ورکړو فشار په دوی باندې ځکه مونږ په دې باندې یو فشار په دوی باندې که ووایي چې تاسو پنځه نفره ښځې راجیږي شي هغلته راغونډه شي خپل حق وغواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه به ولي نظام او تحقیق نه راکړي یا بندې نه کړي ورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جوړت څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي هغلته نشر کړي مونږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرأت نه کوي مطبوعات نشه چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي اوس مونږ نه پوهېږو دوی باید څه وکړي
هغه میرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم دپاره دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی دا د هغو حق دی په مونږ باندې چې مونږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره خصنه خلک چې د خلک هلته راوسي دي دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فنګېږي هېڅ برخه پکې نه لري د افغانستان د ښځو سره څه روان دي دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري هغه ښځې چې منډه راوډوي هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه اوري نورې نړۍ دوی شاته کړي دي نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي
دا د دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب پدې نه کیږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان او هغه چیرته وو هغه چې کله په دوه کې دوه سره معامله کوله دا شبه په منلو یا په هغه وخت ورته ویلې چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق لکه څنګه چې نارینه حق فقیر په افغانستان کې دا وه تاسو مراد کې دوره باید قوي تضمین اغوستی وي. هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي. نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي د هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق ته روانه سبا دا حق ته روانه نن دا بندې سوي وځکه سبا دا بندې سوي وځکه هغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قرن نور شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپله په دې پوه شي او دوی داسې وي چې دا طالبان خپله هم اکثره په دې شي پوهېږي یو پنځه شپږ نفر دي چې هغه هلته تصمیم نیسي و دغس فرمان صادروي او د افغانستان ښځې بې ځوروي او د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینه او ته څه ویل لرئ
داسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي باید دوی ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا هڅوي چې باید خیر ته کار نشي کوي سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید ورته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه باندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي د دغو شیانه دوی مثلا نجات پیدا کړي باید نارینه یې ملاتړ وکړي که هغه ښځې د پلارونو سره وي که د ورونو سره وي که د بېړونو سره وي دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواري ورکړي دو باید په لمن کې دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي ژوند ادامه لري خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کوي دغه دویم ځل دپاره بې خلک تجربه کوي نو خدای مهربان دی د هر شپې په سره راشته امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه ډېر وړنایي راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي
بله افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوی بندیز یو لبل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه خپل صحت له لاسه ورنکړي
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ هرې تیارې پسې رڼا شته نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وضع شو د کار نه یې بند کړلو د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله په اجتماع کې فعالیت نشو کوی سیاسي فعالیتونه هم بند شو غږ نشو جګولی پارک ته نشو تللی ډاکټر ته یوازې نشو تللی حج ته نشو تللی نور مراسمو ته نشو تللی یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي تر دې سخت بندیزونه نشته او بالاخره اوس یې معاش هم د خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي ښځې چې د افغانستان نه بهر دي هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دای رقم لادي کړي خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي باید فشار پرې راوړل شي ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري هر قبر زوال لري دا شی دعوه نه پیدا کوي نو ډېر دو خوځ داس فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت دار خمه دا پیدا کی
bale ډیر زیات مننه خو غنی صاحب تاسو ته خو وخت غواړم
او ژوند دې وسې مننه
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو پاکله موغتل چې طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هې چاري
شکر ستا بندا یا مانو خیما، شکر ستا بندا